السلام علیکم قدرمن اوریدونکو خبرونه خبرونه کیسه نجیب عامر ستاسو قربای هم دلته د سهار و بجې شوې دا مهال په پېښور کې د غرمې نه وړاندې لس او په کابل کې د سهار نهه نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې په لومړۍ نیمایي کې راپورونه راسره دي د پښتونخوا او سیمې په اړه، په دویمه نیمایي کې کورنیو نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو، سیمه ییز راپورونه لرو او د ټوکو ټکالو ونیس پروګرام چې امان الله ناصر تاسو وړاندې کوي پام کوه، دا هم د دې خپرونې برخه ده، راسره اوسئ. په مردان کې په یوه بمي چاودنه او ډزو کې یو وسلوال کس وژل شوی، دوه پولیس والا او پنځه ولسي کسان ژوبل شوي دي. پاکستان وایي افغان طالبان به په اوسنیو حالاتو کې د سولې پروسه کې برخه وانخلي. او د شام د بشري حقونو د څارنې اداره وایي نن په ادلب ښار کې په هوایي بریدونو کې 14 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. دا هم پوره خبرونه. د مردان پولیسوای د یو ځانمرګي برید په نخښه کولو سره مخنه غوړم. د مردان پولیسوای د یو ځانمرګي بریدګر په نخښه کولو سره په دغه ښار کې د یو ممکنه لوی پیښې مخنیوی کړی دی. د سیټي تانې محرر عبدالله پرون ناوخته مشال لړیو ته وویل پر سایکل سپور ځانمرګي بریدګر په ښار کې د چاودنې او د پولیسو د مشرانو د نخښه کولو هوډ درلود، خو پولیس پرې پوه شول او ډزې پرې وکړې. په دغه خوډب کې اووه کسان ژوبل شوي او بریدګر وژل شوی دی. عبدالله زیاتوي
سی قدم فاصله کې پېټرول پمپ دی، هغې طرفا کې د چوتھے گاڑی روان وه. نو دې یو کس باندې شک راغلی دی، هغه سره لاس کې ګرنیټ و، دی پې پایر کړی دی، هغه پې ګرنیټ را پایر کړی دی، د دې پایر سره هغه لګېدلی دی. نو هغه پرېوتې دی، هغه په سایکل کې نور هم بارود دغه کړو، هغه خو بیا بی ډی ایس والا ناکاره کړو، دی پټو شوی دی. یو دوه ګن مینان زخمیان شوي دي معمولي، او نور سیولي نم یو پنځه کسه زخمیان شوي دي.
کومې وسلوالې ډلې مردان ته د ځانمرګي برید کوونکي د لیږلو ذمهواري قبوله کړې نه ده. د بریدګر د پیژنګلوۍ لپاره د هغه د بدن پاتې شونکي پلټونکو ادارو په خپله ولکه کې اخیستې دي. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د دې باوجود چې هیواد یې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي، خو وروستیو تحولاتو ته په کتو سره دوی باوري نه دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې خبرې زر پیل شي. ابرار حسین پرون په کابل کې د مشال لړیو سره د یوې ځانګړې مرکې پر مهال دغه څرګندونې وکړې.
اگر چې اوس ریسنتلی چې کوم واقعات شوی دي، اغه نه پس فوري دا امکان زنه ګورم چې فوري به دا امن عمل دوباره شروع شي، خو پاکستان بیا به هم خپل کوشش جاری ساتي. او ځکه چې پاکستان د پاره بل سلار شته نه، پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو فائدہ هم پدې کې ده چې دا امن عمل بیا جاری شي.
ابرار حسین دا هم ویل چې د دوی حکومت د حزب اسلامي او د مولا رسول ډلې لخوا د افغان حکومت سره د سولې په پروسه کې د ګډېدو هرکلی کوي. د افغانستان د هلمند والی حیات الله حیات وایي لشکرګاه ته په نږدې سیمو کې د مخالفو وسلوالو بریدونه په شا تمبول شوي او اوس دغلته جګړه پای ته رسېدلې. ښاغلي حیات پرون ماښام مشال لړیو ته ویل چې هلمند ته ځانګړي ځواکونه وررسېدلي او دا مهال په هغو سیمو کې چې وسلوالو برید کړی په تصفیوي عملیاتو بوخت دي، سو دغلته پټ شوي وسلوالو باسي. تر دې مخکې د هلمند د ولایتي شورا رئیس ویلي و که اضافي ځواکونه هلمند ته ونه رسېږي، لشکرګاه به د وسلوالو لاسته پرېوځي. د هلمند والی افغان امنیتي ځواکونو ته د وختو تلفاتو په اړه ویل چې په وروستیو دوه ورځو کې د څلوېښتو په شاوخوا کې امنیتي سرتېري مړه او ټپیان شوي دي. نوموړي د مقابل لوري مرګ ژوبله تر دې څو چنده لوړه وګڼله. د شام د بشري حقونو د څارنې اداره وایي نن په ادلب ښار کې چې واکې د یاغیانو په لاس کې دی، په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. د جنګونو څارونکي ډله وایي دوی باور لري چې برید روسي الوتکو ترسره کړی دی. د نوموړې ادارې د معلوماتو له مخې د شام په دغه مغربي ښار لږ تر لږه اووه بریدونه شوي او یو برید پر هغه سیمه هم شوی چېرته چې یو ملي هسپتال موقعیت لري. د فعالینو نورو ډلو هم د دغو هوایي بریدونو په نتیجه کې د درنې مرګ ژوبلې راپورونه تایید کړي دي. د همغږۍ ځایي کمیټو ویلي پر هسپتال د برید په نتیجه کې 10 کسان وژل شوي، خو د ښار په نورو څنډو کې د اوختي زیان په اړه جزئیات وړاندې نه کړل. سعودی عربستان ایران په عراق کې د فتنو پر پرولو تورن کړو تری غوښتنه وکړه چې د دوی په گاوند کې د مداخلو کولو دی ډډه وکړي. د سعودی عرب د بهرنیو چارو وزیر وایي ک ایران غواړي چې په عراق کې د استحکام یا ټیکاو راشي نو له مداخلې کولو دی لاس واخلي. نوموړي وړاندې ویل په عراق کې بلتون پالنه او فتنه پارونه د ایران د پالیسیو په پایله کې مخې ته راغلي. عادل ال جوبیر زیاته کړه چې ایران دې د ښه ګاونډیتوب پر اصولو عمل وکړي، خپلو داخلي چارو ته د پاملرنه وکړي، د ګاونډیو او په ځانګړي ډول د عراق په چارو کې دې مداخله نه کوي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې وروسته له هغې مخې ته راغلي چې د ایران په ملاتړ کې په زرګونو شیعه مذهبه ملیشه ځواکونه، پوځي او پولیسو سرتیري له اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه د فلوجه ښار د بیرته نیولو لپاره جنګیږي. ایران وایي د عراق په غوښتنه د دوی پوځي سلاحکاران په بغداد کې دي سو دوی د عراقي پوځ سره مرسته وکړي. د بحرین یوې محکمې د هغو 15 شیعه مذهبو کسانو د عمری بند سزا برقراره ساتلې چې ایران ته د جاسوسۍ کولو په تور تورن پیژندل شوی دی. د محکمې لخوا په خپور شوي یو بیان کې ویل شوی چې د 15 واړو کسانو د مدافع وکیلانو لخوا جمع کړی شوي اپیلونه خارج کړی شوی دي. د 15 کسان د تیر کال په نومبر کې د ایران لپاره په جاسوسۍ کولو او ایراني ایجنټانو ته د بحرین د سلطنت خلاف د دښمنانه فعالیتونو د لارو برابرولو په تور محکوم شوي. دوی د ایران د انقلابی ګارد سره په همکارۍ محکوم شوی دی. د خلیج دغه وړکې دولت وروسته له هغې د نامنیو سره مخ شوی چې حکومت د شیعهګانو په مشرۍ کې د اصلاحاتو غوښتونکو خلاف اقدامات کړي دي. دا مشال لډیو ده په میډیم ویو 621. په دې خبرونه کې اورئ چې د مردان پولیس وایي د یو ځانمرګي سره په مقابله کې 8 کسان ژوبل شوي او برید کوونکی وژل شوی دی. د کابل لپاره د پاکستان سفیر وایي په اوسنیو حالاتو کې له طالبانو سره د سولې هیلې مړاوې ښکاري.
چې ډېر ایلیمنټس داسې دي، ریجنل هم دي، انټرنیشنل هم دي او خود افغانستان کې دننه هم دي چې دلته صلح او امنیت هغوی ته فایده نه ورکوي، نو هغوی د دې خلاف کوششونه جاري ساتي.
جنوبی پنجاب د طالبانو مهم ګړ خو پوز پرې لاس ناچوي. یو کارپوای
ذکر د طالبانو کې دن بیا پنجابي طالبانو ذکر وکړي، نو د هغې مشران عصمت الله ماویه هم د جنوبی پنجاب دی.
د سوات منیبا خان د هغې ورځې ارمانجنه ده چې په سکول کې په پښتو ژبه درس ورکړل شي.
زه د خپلو مشرانو نه دا ګیلی کوم، تاسو په انګریزۍ کې زده کړه ورکوئ او موږ ته په خپله ژبه کې زده کړه نه راکوئ. آخر د دې وجه څه ده؟ ولې دوی څه غلامان دي یا زموږ څه قصور دی چې تاسو موږ ته نه راکوئ؟
په دې سربیره 19 پروګرام پام کوه هم درته لرو. راسره اوسئ. د مردان پولیس وایي پرون مخام یو ځانمرګي برید کوونکی د سیټي تانې سره نږدې د برید هڅه کوله چې د پولیسو پرې پام شو او ډزې پرې وکړي. په فایر او چاودنه کې 8 کسان ژوبل شوي او برید کوونکی وژل شوی دی. چارواکي وایي بریدګر په سایکل سپور او چاودیدونکي توکي لیږدول. په پښتونخوا کې په دې وروستیو کې د امن امان وضع یو څه شوی او د پخوا په څیر ډېرې ځانمرګي حملې او چاودنې نه کېږي، خو د تازه پېښې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. خبر غلام غوث ته نور تفصیل سره.
تیر ماسخوتن د مردان د سیټي تانی سره نږدې په یو ځانمرګي بمی چاودنه کې 2 پولیسوالا او 15 ولسی وګړي جوبل شوي دي. د پیښې په اړه د مردان د سیټي تانی محرر عباد الله مشال ریډیو ته وویل چې د ځانمرګي برید کوونکي سره پولیسو یو لاسي بم لیدلی و او په دغه وجه د اس ایچ او د ګاډی نه پولیسو په هغه ډزې وکړې چې په نتیجه کې د هغه ځانمرګي چاودونکي مواد وچاودېدل.
بحث سی چی سی قدم فاصله کې پېټرول پمپ دی، هغې طرفخوا کې د ایس ایچ او صاحب ګاډي روان وه، نو دی یو کس باندې شک راغلی دی. هغه سره لاس کې ګرنیټ و، دی پې پایر کړی دی، هغه پې ګرنیټ را پایر کړی دی، د دې پایر سره هغه لګېدلی دی. نو هغه پرېوتې دی، هغه په سایکل کې نور هم بارود دغه کړو، هغه خو بیا بی ډي ایس والا ناکاره کړو، دی پټو شوی دی. ایس ایچ او صاحب یو دوه ګن مینان زخمیان شوي دي معمولي، او نور سیولی نم یو 15 کسه زخمیان شوی دي، هغې هسپتال کې دي، نور خدای خیر کړی دی.
د مردان د بمونو ناکاره کوونکي ډلې یو چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې ځانمرګي برید کوونکي په سیکل سورو او په سیکل کې هم 15 کیلوګرامه چاودونکي مواد زی په زی کړی شوي وو چې د بمونو ناکاره کوونکي ډلې هغه ناکاره کړل. د پیښې د ځینه د ځانمرګي برید کوونکي سر او د وجود نورې برخې د ترهګرۍ ضد محکمې یا سی ټی ډي په خپله قبضه کې اخیستلې دي او د ځانمرګي برید کوونکي د پیژنګلو او د مردان سیټي تانې ته د هغه د رارسېدو په اړه یې پلټنې پیل کړی دی. په پیښه کې جوبل شوی 2 پولیس والا او 15 اولسي وګړي د پیښې سمدستي وروستو د مردان میډیکل کمپلیکس او ډیسټریکټ هیډکوارټر اسپتال مردان ته رسول شوی دی او د یادو اسپتالونو ډاکټران وایي د وواړه زخمیانو روغتیایي حالت د خطرې نه بهر دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین وایي پاکستان وروستیو حالت ته په کتلو سره ډیر هیله من نه دی چې د افغان طالبانو سره به دمګړۍ ته د سولې خبرې ممکنې وي. نوموړی وایي که حزب اسلامي یا کومه بله وسلواله ډله د سولې په پروسه کې شاملېږي نو دوی د دې خبرې ستاینه کوي. زموږ همکار رابع اکرم خان چې د خبریالانو د یو پلاوي سره د افغانستان په دوره ده په کابل کې د ښاغلي ابرار حسین سره خبرې کړې دي.
اوس چې دی دا د سولې عمل ودرېدلی دی د خبرو اترو دپاره، نو تاسو مخکې دی نه صحیح لري؟
پاکستان خو همیشه دا کوشش هم وي او دا خواهش هم وي چې افغانستان کې امن د پاره چې څه زمونږ وس رسي څه مونږ کولی شو چې هغه مونږ خام خوکو. خو څنګه چې ما وویل چې ډېر ایلیمنټس داسې دي، ریجنل هم دي، انټرنیشنل هم دي او خود افغانستان کې دننه هم دي چې دلته صلح او امنیت هغوی ته فایده نه ورکوي، نو هغوی د دې خلاف کوششونه جاری ساتي. اوس هم اگر چې اوس ریسنتلی چې کوم واقعات شوي دي هغه نه پس فوري دا امکان زنه ګورم چې فوري به دا امن عمل دوباره شروع شي، خو پاکستان بیا به هم خپل کوشش جاری ساتي او ځکه چې پاکستان دپاره بل څه لار شته نه. پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو فائدہ هم پدې کې ده چې دا امن عمل بیا جاری شي او افغانستان کې صلح او امنیت راشي.
څه خیال لري چې کوم د دواړو ملکونو ترمنځ مشکلات دي یا د اعتماد فقدان دي، نو دا دواړو ملکونو تعلقات څنګه ښه کېدای شي؟
د دې لپاره ډېر سی بي ایمز داسې دي چې هغه دواړو ملکونو ته پکار دي چې یو بل ته نږدې شي. ټولو نه مخکې خدا دی چې یو بل خلاف چې بدګماني دی یا یو بل خلاف کس شکوک و شبهات دي، نو هغه لپاره میډیا استعمالول نه دي پکار. بجائے دینا چې دواړو هیوادونو کې چکم دولتونه دي اغوی پبلک سټیټمنټس جاری کی یو بل خلاف یا کا معمولی شکم وینو بل باندې تورو لګی، نو ترسو پورې چې ثبوت نه وي او یو بل سره شیر کول نه شي، نو کم از کم دا نه دی پکار چې د یو ملک پبلک د بل ملک پبلک خلاف شي.
مولا رسول ډلې چې د غی د وای چې مونږ به د کم مذاکرات دي د امن لپاره اغه کې ګډون کول لپاره تیار یو، نو څنګه ګوري تاسو دې ته؟
جی، زمون په لحاظ خدا یو انٹرا افغان ڈائیلاگ دے، یعنی افغان دولت چه دے نو آغا افغان ملیٹنٹ سرا مذاکرات کئی خبر طریقے. پاکستان یو فیسیلیٹیٹر دے چې کوم حد پورې مونږ سره فیسیلیټیټ کولی شو نو مونږ به وکړو. کوم ځای کې چې زمون فیسیلیټیشن نه بغیر هم کار کیږي افغان دولت کول غواړي، نو دا په هغوی باندې دی. څنګه دوی حزب اسلامي سره هم خبرې ترې کوي، نو کبل سم ملیټنس ګروپ ته هغه سره هم کوي، نو دا انټرا افغان ډایالوګ دی او د پاکستان په دې کې دې نه علاوه سره رول نشته چې ترسو پورې ترسو کوم حد پورې سہولت کاری کار مونږ کولی شو هغه مونږ وکړو.
دا د کابل لپاره د پاکستان سفیر سید ابرار حسین چې ویلي دمګړۍ ته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ټکنۍ ښکاري. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال بیا د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو اړیکو له سلاحکار سرتاج عزیز سره کتلی دي. د لاغې وروسته چې تیره اونۍ د پاکستان بلوچستان ایالت کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وژل شو، د دواړو لورو ترمنځ لومړنۍ لیدنه ده. په اړه نور جزئیات اجمل آند وړاندې کوي.
له هغې وروسته چې د مې د میاشتې په 21مه نیټه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د طالبانو پر مشر ملا اختر محمد منصور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید د پاکستان انتقادونه راپورته کړل، دا لومړی ځل دی چې د افغانستان او پاکستان دوه لوړ پوړي ډیپلوماټان خپلو کې خبرې کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ازادي رډیو ته ویل هغه پیښې چې په تیره اونۍ کې رامنځته شوي د افغانستان لپاره مهمې مسلې دي او د پاکستان د صدراعظم د بهرنیو اړیکو له سلاحکار سرتاج عزیز سره خبرې په همدې مسلو راڅرخېدي. په تیره اونۍ کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې تر ټولو ډیر اغیز لرونکي مسله د پاکستان په خاوره کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وشل کېدل و. خدا چې د دې پیښې په کوم اړخونو دواړو لورو خبرې کړي ښاغلي زاخلوالي په اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. او خو پاکستاني رسنۍ د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو په وینا وایي سرتاج عزیز له افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال سره په کتنه کې د طالبانو پر مشر د پاکستان په خاوره کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ټینګار یې کړی چې د دواړو هیوادونو خاورې باید د یو بل خلاف ونه کارول شي. پاکستاني ورځپاڼو د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو په وینا ویلي دي له افغان سفیر زاخلوال سره په کتنه کې سرتاج عزیز د بی پیلوټ الوتکې د دې برید په اړه چې ملا منصور یې وواژه د پاکستان اعتراضونه څرګند کړل. پر دې سربیره ویل کېږي چې دواړو لورو د سرحدي امنیت د افغانستان د سولې په راتلونکو او نورو دواړخیزو مسلو هم خبرې کړي. پاکستان د یک شنبې په ورځ وویل چې د ډي ان ا له معایناتو هم تایید شوې چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په هغه برید کې چې د بلوچستان ایالت په نوشکي سیمه کې وکړ د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وشل شوې. پاکستاني چارواکو د بی پیلوټ الوتکې دا برید د پاکستان پر ملي حاکمیت تیری بللی او واشنگټن ته یې په دې اړه اعتراض وړاندې کړی. بلخوا پرون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر په یوه خبري غونډه کې واربیا ټینګار وکړ چې پاکستان باید د ترهګرو په ځانګړې توګه د طالبانو د مشرانو پر ضد زپون کې اقدامات وکړي.
دا مشال ریډیو دا
پنجاب د پاکستان آباد سیمه ده. صوبه ده خود دې صوبې په جنوبی برخه کې پاکستانی طالبان هم آباد دي. دوی له دغه ځایه قبایلي سیمو ته روزل شوي وسلوال استوي. د کړکیچ نړیوالې ډلې یا انټرنیشنل کرایسیس ګروپ هم په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې جنوبی پنجاب د طالبانو مهم ګړ دی او روزنیز مرکزونه لري. دفاعي کارپوهان وایي د پاکستان حکومت او پوځ دغلته ځکه عملیات نه کوي چې دغه وسلوال رام دي او د حکومت یا پوځ خلاف په پنجاب کې وسلنه پورته کوي. د مشال همکار مجید بابر راپور لري.
د کړکیچ نړیوالې ادارې یا انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په خپل یو تازه راپور کې دعوه کړې ده چې په پاکستان کې د جهادي ډلو تر ټولو مهم مرکز د پنجاب صوبې جنوبی سیمې دي. په راپور کې راغلي چې په دغو سیمو کې د روزنیز کیمپونو، مدرسو او د بیلابیلو مسلکونو د جماعتونو یو لوی جال خور دی چې په اصل کې د جهادي ډلو لپاره د مرکزي سرچینې کار ورکوي. په بهاولپور کې کارکوونکي خبریال الیاس رزان هم وپوښتل چې په دغه راپور کې کومه دعوه شوې په ځمکه باندې د دې حقیقت څه دی. نو رضا وایي چې د راجنپور، بهاولپور، ملتان او نورو سیمو په کوه سلیمان غریزو سلسلو کې دغه وسلوالې ډلې میشتې دي او دغو سیمو کې روزنیز کیمپونه هم دي.
په دغو کیمپونو کې نو برتی شوو وسلوالو ته د مختلفو وسلو استعمالولو او د بارودی موادو د چلولو نه علاوه نور تربیت هم ورکول کیږي. خو دغه وسلې، بارودی مواد یا نور د ترهې خورولو سیزونه دغو سیمو کې جوړیږي نه، بلکې دغو سیمو کې یوازې تربیت ورکول کیږي. د دې نه علاوه دغه سیمې د هغو لویو سوداګرو او مالدارو خلکو ساتلو لپاره هم کارول کیږي چې وسلوال یې وتښتوي. غرض دا چې یو مکمل نتورک دی. د مذهبي مدرسو یو لوی جال هم دغه سیمو کې خور دی او په مختلفو وختونو کې ځینې پاکستانی استخباراتي ادارو دغه سیمو کې عملیات هم کړی دي.
په اسلام آباد کې خبریال طاهر خان نمو پختل چې جنوبی پنجاب ولې د وسلوالو ډلو مرکز جوړ شو. نو طاهر خان جا تکړه
جنګي کوته وایي چې صفای صحابه دغه نوران دي بیا جیش محمد دی. نو دا ټول کو تاسو ګورئ د دې دنیا هم په هغه سیمه کې خو دې شوی دی. ظاهر ده چې د دې خاص یو مطلب فکر کوته په اسانه باندې وایي. نو چې کوم هغه د دې مسلک دی دغه د دې مرکزونه پاتې شوي دي. ځینې ډلې په کې تاسو ته ځکه د طالبانو په دننه بیا پنجابي طالبانو ذکر کوي. نو د هغې مشران نسمت الله ماویه هم د جنوبي پنجاب دی. کله نواز شریف طالبانو ته پاکستاني طالبانو په هغه وخت کې د خبرو بلنه ورکړلې وه. د ټولو وړاندې بیا
جنوبی پنجاب دغه طالبانو مشر هغه هر کلین کړو.
په ملتان کې میشته د امنیتی چارو پوها او لیکونکو عائشه صدیقه نمو پختل چې د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ د دې تازه راپور نه علاوه ځایي ولس هم د دې نه خبر دي چې د پنجاب صوبې جنوبي سیمو کې ګڼ شمېر جهادي ډلې میشته دي. نو بیا د پاکستان حکومت او پوځ دغو سیمو کې عملیات ولې نه کوي؟ نو عائشه صدیقه وایي
جنوبی پنجاب میں آپریشن کرنے کی ضرورت ہے. خیبر پختون
د پاکستان ریاست تا په جنوبی پنجاب کې د پوځي عملیاتو اډو ضرورت نشته. په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې ځکه ضرورت پیښ شو چونکه ځینې وسله والی ډلې د ریاستی ادارو د واک نوبتی وی او جګړه پیل کړه. خو سم چې د ریاست سره تړلې کومې ترهګری ډلې دي هغه هم هغه سي د معمول مطابق د سیمو کې ناست دي، نو د هغې خلاف د عملیاتو خو ضرورت نشته. هغوی نیول او یا بې کاره کول د ریاست مرستو سره اړه لري او ریاست ته معلومه ده چې په جنوبی پنجاب کې کوم وسله وال په کوم ځای کې میشت دي. خو زما په اند د سیمو کې د عملیاتو نه د ریاستی تګلارو د بدلون ضرورت دی.
عائشه صدیقی زیاته کړه چې جنوبی پنجاب کې دا مهال د کورنو وسله والو ډلو تر څنګ د نړیوالو ډلو مرکزونه هم شته چې پکې القاعده وسله واله ډله تر ټولو مهمه ده.
سٹارز اینڈ سٹرائپس ورسپانه لیکي که څه هم د ملا منصور د وژل کېدو نه پس په افغانستان کې د سولې هڅې پیکه ښکاري، خو ولسمشر غنی طالبانو ته ویلي دوی ښه فرصت لري چې خپلې وسلې کېږدي او د جنګ سره مخه وکړي، ګینی نو انجام به یې د دوی د مشر په شان وي. زموږ همکار انیس اجمل د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا سٹارز اینڈ سٹرائپس ورسپانه لیکي د افغانستان حکومت د طالبانو نوی مشر ته د انتخاب لپاره دوه لارې ورکړي دي چې یا خو د یو سوله وکړي او یا د ملا اختر منصور په څیر وژنې ته غاړه کېږدي. د افغان طالبانو پخوانی مشر ملا اختر منصور د مې په 21مه په بلوچستان کې په ډرون برید کې وژل شو. د طالبانو د یو پخوانی مشر ملا عمر د مړینې خبر وروسته په دغه ډله کې اختلافات پیدا شوي وو. مقاله لیکي طالبان دا مهال د دې درسونو ختمولو لپاره هڅې کوي. د ملا اختر منصور د وژنې وروسته طالبانو په سمدستي توګه هبت الله اخونزاده وټاکه چې دا شان د طالبانو ترمنځ د هغو اختلافاتو پیدا کېدو مخه ونیول شي چې د ملا عمر د مړینې وروسته په دغه ډله کې پیدا شوي وو. رسپانه لیکي په دې وروستیو کې له طالبانو شورا په یو بیان کې ویلي دي چې هبت الله اخونزاده به ټول طالبان یو ځای کړي او په تیرو کلونو کې شوې تېروتنې به سمې کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د تیر زیارت پر ورځ یو خبرداری ورکړې وو چې طالبانو سره د تشدد ختمولو وسلې کېښودو او د عامو خلکو په څیر د نوي ژوند شروع کولو لپاره یوه بله موقعه ده. نوموړي زیاده کړه چې طالبان دې یا د موقعه وکاروي او یا به دوی د خپلې پخوانۍ مشرتابه په څیر له حالاتو سره مخ شي. مقاله لیکي ملا اختر منصور د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا په امن مذاکراتو کې د برخې اخیستو پر ځای جګړې ته لاس ورکړ. د اپریل په 19مه په کابل کې له خونړیو پیښو سره د طالبانو او د حقانی شبکې د تړاو وروسته ولسمشر اشرف غنی خپل دریس بدل کړ او په پاکستان یې تور پورې کړ چې هغه هیواد په افغانستان کې طالبان د جګړې لپاره کاروي، خو پاکستان بیا داسې تورونه ردوي. مقاله لیکي کېدای شي چې د هبت الله د دوو مرستیالانو سراج الدین حقانی او ملا یعقوب ترمنځ د زیات واک ترلاسه کولو په نتیجه کې د بیلولو ایلولو ستراتیجي اغېزمنه ثابته شي. روسپانه لیکي د طالبانو یو قومندان د نوم نه ښودلو په شرط ویلي وو د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی او د ملا عمر زوی ملا یعقوب د وړاندې نه افغانستان په دوو برخو کې تقسیم کړی دی او دواړه خواوې په خپلو برخو کنټرول غواړي. روسپانه لیکي په افغانستان کې د امریکا او نیټو ماموریت ویاند بریګیډیر جنرل چارلز کلیولینډ ویلي دي چې امریکایي پوځ په افغانستان کې په راتلونکي لږه موده کې په جګړو کې د کوم مهم بدلون امکانات نه ویني.
امریکا له پاکستان غواړي چې د طالبانو د مشرانو د ځپلو لپاره اقدامات وکړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله چې ویل کېږي په افغانستان کې دی د نښه کولو لپاره تر اوسه څه کړي دي. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري رپورټ ته.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک تونر د تیرې جمعې په ورځ په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې دا پوښتنه چې امریکا د فضل الله د نیولو لپاره تر اوسه څه کړي بې ځوابه پرېښوده. دا واضح ده چې موږ له افغانانو سره په افغانستان کې له نږدې همکاري مخ ته وړو او هغه به دوام وکړي، خو له پاکستان هم غواړو چې د تروریستانو په تیره بیا د طالبانو د مشرانو د ځپلو لپاره اقدام وکړي. پاکستاني چارواکي وایي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک مشر ملا فضل الله په افغانستان ته تښتېدلی او له هغه مهال راهیسې په کونړ ولایت کې چیرې پټ دی. د پاکستان دفاع وزیر ورته تور بیا ولګاوه چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې پټن ځایونه لري خو نړیوالې پر ضد اقدام نه کوي. یوې پاکستانی ورځپاڼې تېره ورځ د خواجه آصف له قوله وویل چې وایي د پاکستاني طالبانو تحریک په افغانستان کې مرکزونه لري او د امریکا په ګډون هیڅ نړیوال قدرت د هغو پر ضد اقداماتو ته لیوال نه دي. خو د افغانستان جمهوري ریاست د خواجه آصف دغه ادعا رد کړه. د ولسمشر مرستیال وینده واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل د تروریستانو په اړه د افغانستان د حکومت دریز واضح دی او هغه دا چې تروریست ښه او بد نه لري او دا هیواد په هیڅ عنوان د تروریستانو ملاتړ نه کوي.
دا نوریاس نوری چې تاسو ته رپورت وړاندې کوو. بیا هم د افغانستان په حالاتو باندې مرکه لرو. د هلمند والی حیات الله حیات وایي لشکرګاه ته نږدې سیمو کې د مخالفو وسلوالو بریدونه په شا تمول شوي او اوس دغلته جګړه پای ته رسېدلې. اجمل ان د هلمند له والی حیات الله حیات سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې په داسې حال کې چې افغان ځواکونه په دې وروستیو کې د هلمند په ځنو ناامنو ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي وو او سوال څنګه وتوانېدل چې مرکز لشکرګاه ته سیرمه بریدونه وکړي.
موږ په دا وروستیو کې تقریبا درې اونۍ را په دې خوا د مارجي په ولسوالۍ کې د دښمن په مقابل کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې دښمن درانه تلفات ولیدل. تقریبا اته مشهور قمندانان یې او په سلګونو نور کسان د دوی هم ووژل شو او هم زخمیان شو. دښمن د دې دپاره چې مخامخ په جبهه کې د منډې امنیت او د مقابلې توان نه لري یو ځای او بل ځای کې دو غلچکي بریتونه شروع کړي دي چې مثلا په دغه تېرو دوه ورځو کې دو د لشکرګاه او د کندهار په عمومي سړک باندې شپږ سوه یو سړک ورته وایي په دې باندې یو څو ځایه دو بریدونه کړي وو. همدارنګه د مادلي په ولسوالۍ کې د شاول په سیمه کې دو برید وکړ او د نهر سراج ولسوالۍ په یوه بله سیمه کې چې مالګیر ورته وایي هلته دو برید وکړ. په دې ځای کې دښمن درانده تلفات لیدلي دي ولې په دې کې شک نشته چې یو څه د موږ هم سربازان شهیدان شوي او څه ټپیان شوي دي. څومره چې د لشکرګاه د سقوط او یا د دې هلمند د سقوط موضوع یادېږي لخکرګاه او هلمند به په ژوند کې سقوط ونه کړي موږ پوره کافي امنیتي ځواکونه لرو.
ښاغلی حیات ویل کېږي چې له تېرو دوو ورځو راهیسې وسلوالو د لشکرګاه ښار ته په نږدې سیمو کې بریدونه پیل کړي دي. دا راته وایي چې اوس دغلته جګړې په کوم وضعیت کې دي؟
لشکرګاه ته نږدې تقریبا د لس یا پنځلس کیلومتر په شاوخوا کې په بعضې ځایو کې دښمن حمله کړې وه. د هغه حملې ته غاښماتوونکی ځواب ویل شوی ده. هغه تهدیدات اوس له منځه لاړ دي او دا جبهي جنگ نه ده. دښمن راغلی او جنگ یې وکړ تلفات یې ولیدل او د ساحې نه بېرته وښکل شو. یعنی هېڅ د دې تشویش نشته ده چې دور جبهي جنگ د لشکرګاه نږدې شاوخوا د موږ سره وټي او یا د لشکرګاه خوینه قصد سقوط باید شي.
د ولایتي شورا رئیس د اضافي ځواکونو غوښتنه کړې وه. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ آیا په هلمند کې اړتیا وینئ چې له مرکز او نورو سیمو نه اضافي ځواکونه درشي او که نه فکر کوئ چې دغلته شته ځواکونه په وضعیت حاکمېدلی شي؟
من په لومړي قدم کې کافي ځواکونه لرو ولې په دې کې شک نشته ده چې د من په مرجع کې اکثریت د ملي دفاعي ځواکونه هلته په عملیاتو باندې بوخت و. من خپل په دې سیمه کې د ولسمشر نه غوښتي وو چې د نږدې ولایتونه کوه کولی شو باید ځانګړي ځواکونه راورسېږي قمانډو او نور تر څو موږ سره موقت د یوې ورځې یا څو ساعتو دپاره مرسته وځي نه دایمي ځکه موږ پوره امنیتي ځواکونه دلته لرو. هماغه و چې نن ځانګړي ځواکونه را رسېدلي دي او په هغه سیمو کې چې کوچنی کوچنی تهدید موجود ده هغې ته به انشاءالله د دښمن غاښماتوونکی ځواب.
د تلفاتو په اړه څه معلومات لرئ؟ خصوصا دغه د لشکرګاه شاوخوا چې جګړې شوي دي دا دوه ورځې په اړه رپورټونه ورکول کېږي او په رپورټونو کې بېلابېلې شمېرې راځي. د تاسو معلومات څه دي د تلفاتو په اړه هم مقابل لوري ته هم تاسو ته؟
هغه ابتدایي معلومات چې موږ ترلاسه کړی ده تر اوسه پورې د پنځوسو نه زیات دښمن وژل شوی او د اویاو نه زیات زخمي ده. په دې کې شک نشته چې موږ ملي امنیتي ځواکونو ته هم تلفات اوښتي چې مجموعا د څلوېښت شاوخوا شهیدان او زخمیان لرو ولې د دښمن د تلفاتو دقیق شمېره به وروسته د هغې نه معلومېږي چې موږ هغه سیمو کې زده اخلال وجود کړی و کاملا ترې تصفیه کړو. هغه معلومات چې فعلا موږ لرو په سیمه کې د دښمن د مړیو ډېر جسدونه راغلي دي کېدای شي د دښمن د تلفاتو شمېر نور هم د دغې نه چې ما وویل لوړ شي.
د هلمند والی حیات الله حیاتو چې ویلې لشکرګاه سیمه خوندي ده او دغلته طالبان په شا تمبول شوي دي. د مشال رادیو د نهې د ورځې اونیس پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخی په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
اولیدونکو دا محل په پیښور کې د سهار لس نیمې بجې دي د خبرنو لنډیز ته پام وکړئ د مردان پولیس وایي د یو ځانمرګي بریدګر په نښه کولو سره یې په دغه ښار کې د یو ممکنه لویه پیښې مخنیوی کړی دی دوی وایي پر سایکل سپور ځانمرګي برید کوونکي په ښار کې د چاودنې او د پولیسو د مشرانو د نښه کولو هوډ درلود خو پولیس پرې پوه شول او ډزې پرې وکړې په دغه خوډب کې اووه کسان ژوبل شوي او برید کوونکي وژل شوی دی د مومندو ایجنسی چارواکي وایي نن سهار د نهو بجو په شاوخوا کې د لاټري کیمپ سره نږدې په یوه چاودنه کې دوه امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي چارواکي وایي وسلوالو د سرک په غاړه بم خښ کړی و او د ریموټ په مټ یې د لرې واټن نه ډزولی دی په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د دې باوجود چې هیواد یې د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کوي خو وروستیو تحولاتو ته په کتو سره دوی باوري نه دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې خبرې اترې زر پیل شي د افغانستان د هلمند والی حیات الله حیات وایي لشکرګاه ته په نږدې سیمو کې د مخالفو وسلوالو بریدونه په شا تمبول شوي او اوس دغلته جګړه پای ته رسېدلې د شام د بشري حقونو د څارنې اداره وایي نن په ادلیب ښار کې چې واکې د یاغانو په لاس کې دی په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه څوارلس کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي د بحرین یوې محکمې د هغو پنځه شیعه مذهبو کسانو د عمري بند سزا برقراره وساتله چې ایران ته د جاسوسۍ کولو په تور محکوم دي سعودي عربستان ایران په عراق کې د فتنو په راپارولو تورن کړی او ترې غوښتنه یې کړې ده چې د دوی په ګاونډ کې د مداخلو کولو نه دې ډډه وکړي او د ترکیې یو لوړ پوړی چارواکي وایي د انقرې او مسکو ترمنځ ناندری نه حل کېدونکې نه دي او وړاندوینه یې کړې چې په لنډ وخت کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې بحال شي اوریدونکو دا زمونږ غږ د مشال ریډیو نه اورئ د خپرونې په دې نیمایي کې درته اونیس پروګرام پام کوه هم لرو خو تر هغې وړاندې څو راپورونه هم راسره دي او مطبوعاتو ته به هم کتنه کوو ورځو اسلام آباد ته او د احمدالله نه اورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کومو موضوعاتو ادارې خبرې کړې دي
اکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په یوویشتم مئی په بلوچستان کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور سره وجلې شوي د ټکسي ډرایور ورور د ډرون حملې مقدمه د امریکا چارواکو پر ضد په نوشکي تاڼه کې درج کړې ده او غوښتنه یې کړې ده چې ورته د انصاف ورکړی شي ورځپاڼه لیکي چې ملا اختر منصور په ډرون حمله کې د وجنې وروستو د مختلفو حلقو لخوا ډېر سوالونه مخې ته راغلي دي چې پکې دا هم ویلې شوي دي چې ظاهریږي چې د افغان طالبانو یو لوی شمېر په پاکستان کې موجود دی کوم چې د تشویش شوړ خبره ده او پاکستان له دې نوټس اخستل پکار دی ورسپانه لیکي چې دا پښتنې په خپل ځای خو دا هم حقیقت دی چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې بوخت دی او اپریشن ضرب عزب وروستو یو شمیر وسلوال د ملک په مختلفو برخو کې پټ دي او د دوی پیژنګلو څه آسان کار نه دی خو د دې باوجود د پاکستان استخباراتي او قانون نافذونکو ادارو خپل کوششونه جاري ساتلي دي ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ترهګرۍ پر ضد جنگ په یو څو ورځو کې نشي ګټل کېدی دا یو اوږد او مشکله مرحله ده او د مینا د ترهګرۍ خاتمې لپاره په افغانستان کې امن پر ځای کول ضروری دي مشرق ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده ورسپانه لیکي چې ډرون حملې د پاکستان د سلامتیا او خپلواکۍ پر ضد دي خو دا هم رښتیا ده چې دا حملې په غیر د مفاهمت او مرستې نه ممکنه نه دي ورسپانه لیکي چې په نوشکي کې په ډرون حمله او سرحدي خلاف ورزۍ د پاکستان حکومت او فوځي مشرولۍ لخوا احتجاج خو وکړی شو خو د یو بې ګناه پاکستاني وګړي په وجنه یې خاموشي اختیار کړې ده ورسپانه لیکي چې امریکا هم د یو بی ګنا ټیکسی ډرایور په وجنه د هیڅ قسمه افسوس څرګندونه و نه کړه نو پاکستان له پکار دی چې د ټیکسی ډرایور د وجنې معاملې امریکا په وړاندې راپورته کړي او د مقدمې قانوني اړخونو جایزه اخستو وروسته د ځپلې شوي کورنۍ ته انصاف ورکړي جنگ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې وفاقي حکومت روجې میاش کې اولس ته په ارزانه نرخونو د ضرورت شیان ورکولو لپاره د ملک ټولو یوټیلیټي سټورونو لپاره د پاوکم دوه ارب روپو د پیکیج اعلان کړی دی ورسپانه لیکي چې د حکومت د ګام نه به تر څه د اولس ته ګټه ورسي خو په ټول ملک کې پنځه نیم زره پورې یوټیلیټي سټورونه دي نو صرف یوې محدودې طبقې ته به د دې پیکیج نه فایده رسي
د سیمې حالات
او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو د سر نړیواله اداره هیومن رائټس واچ خپل یو رپورت کې وایي په دې وروستیو کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوه اړخیزه خبرو اترو کې په کومو نکاتو اتفاق شو که هغه عملي شي نو په پاکستان کې به د افغان کډوالو مشکلات حل شي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي چې ایران ته د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا منصور سفر یو شمیر پوښتنې راپورته کړې دي. زموږ همکار منور شاه د دواړو مقالو مهمې برخې دراوروي.
د انساني حقوقو د سار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په دې رپورت کې راغلی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوه اړخیزه خبرو په پنځم پړاو کې دواړه هیوادونه په یو شمیر نکاتو سلا شوي دي او که دغه عملي شي نو په پاکستان کې میشت افغان کډوال به د ویستل کېدلو د اندېښنو نه خلاص شي. د دې رپورت تر مخه افغانستان او پاکستان په یاد غونډه کې په دې متفق شوي چې کډوال به په زور له پاکستانه نه ایستل کیږي. دا راز په دغه مقاده وړاندیز هم شوی چې د افغان کډوالو د استوګنې د ثبوت کارډ یا پی او آر دې هم تر 2000 کال پورې وغځول شي. خو دا رپورت زیاتوي چې د 2014 کال په دسمبر کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پس په پاکستان کې د افغان کډوالو مشکلات سیوا شوي دي. په یاد پېښه کې د 132 ماشومانو په شمول 145 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور جوبل شوي وو. نو په موجوده حالاتو کې به د دوه اړخیزه غونډې نکات عملي کول د پاکستان لپاره یو چیلنج وي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي ممکنه ده چې ایران ته د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر منصور سفر خاص مقصد نه لري، خو که غربي نړۍ او په خاص توګه د امریکا سره معاملاتو ته پام وشي نو دې لړ کې طالبان او ایران یو شان دریز لري او ممکنه ده چې د ملا منصور د ایران سفر په دې تناظر کې شوی وي. مجله د دفاعي چارو د سیړونکي تامس جوسیلین په حواله لیکي چې په ډاګه شوي ځنې امریکایي اسناد څرګندوي چې په 2000 کال کې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د هغه وخت د هرات گورنر خیرالله خیرخوا ته ذمواري سپارلې وه چې د ایران سره تعلقاتو ته د وده ورکولو لپاره دې کار وکړي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وگ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د دارالامان تاریخي ماڼۍ د بیا رغونې چارې پرون د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا په رسمي ډول افتتاح شو. افغان ولسمشر په دې مقویل د ملي وحدت حکومت اراده لري چې تاریخي ځایونو په برخه کې شته ستونزې هوارې کړي. په دې اړه نور معلومات له کابل رحمت الله افغان راکوي.
افغان ولسمشر د دارالامان ماڼۍ بیا رغول د افغانانو غوښتنه بولي او ټینګار کوي د ملي وحدت حکومت اراده لري چې د لرغونو ځایونو د بیا رغونې په برخه کې شته ستونزې حل کړي. محمد اشرف غنی د څرګندونې د دوشنبه په ورځ د دارالامان ماڼۍ د بیا رغونې د مراسمو په افتتاح کې وکړي او ویې ویل د یوازې د دغې ماڼۍ د رغولو پروژه نه بلکې د یوې سوداګریزې او دولتي ښاري خدمتونو د سیمې رامنځته کول دي.
امروز حکومت وحدت ملی افغانستان افتخار داره.
نن ورځ د ملي وحدت حکومت پیړی په بیړنیو اقداماتو سره یو اوږدمهاله، منځمهاله او لنډمهاله نظر یې رامنځته کړي. د دارالامان ماڼۍ بیا رغونه د افغانانو غوښتنه وه او د ملي وحدت حکومت ټینګه اراده لري چې د تاریخي دورو بیلابیلې ستونزې حل کړي.
د دارالامان لرغونې ودانۍ د بیا رغونې چارې د ښاري پراختیا عالي شورا د حکومتي لوړپوړیو چارواکو او خصوصي سکتور په غونډه کې پیل شوې. ښاغلی غنی وویل د دغه شورا جوړول دا په ډاګه کوي چې حکومت کلک تصمیم لري چې بیلابیلې ښاري ستونزې حل کړي. د دارالامان ودانۍ چې د کابل ښار په لویدیځ کې پرته ده د هیواد له لرغونو ځایونو څخه شمیرل کیږي چې په کورنیو جنګونو کې ویجاړه سوې ده. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د معلوماتو په اساس چې د دارالامان لرغونې ماڼۍ د بیا رغونې چارې به په 5 پړاوونو کې له 4 تر 5 کلونو پورې بشپړې شي چې د دولت له ملي بودیجې به ورباندې 14.5 میلیونه امریکایي ډالر ولګول سي. دا ماڼۍ به دوه برخې ولري چې یوه برخه به یې سالونونه وي چې د لوړپوړیو، بهرنیو او کورنیو ځانګړیو میلمنو لپاره ځانګړې شوې او دویمه برخه به یې موزیم وي چې لرغوني اثار به پکې ساتل کیږي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ماڼۍ د بیا رغونې د افتتاح په مراسمو کې وویل چې یا د ماڼۍ به په پخواني لرغونتوب او عظمت سره بیا رغول کیږي.
زموږ هیله دا ده چې افغانان به د دې تاریخي ودانۍ د پخواني لرغونتوب شاهدان وي او زموږ خلک به یو ځل بیا د هیواد د تاریخي ودانیو آثارو ښارونو احساس وکړي.
له بل پلوه افغان چارواکي د لرغونو او تاریخي سیمو ښارونو او ودانیو د بیا رغونې په برخه کې د خصوصي سکتور مدني ټولنو او خلکو رول مهم بولي او له دوی غواړي چې په دې برخه کې له حکومت سره پوره مرسته وکړي.
نن د مئی یو دیرشمه نیټه ده او دا په نړۍ کې د تماکو د نه استعمالولو د ورځې په توګه منځل کیږي. د دې ورځې د منځلو موخه دا وي چې خلک په دې پوه کړل شي چې د تماکو استعمال انسان د کومو ناروغیو سره مخ کوي. د پاکستان د مخدره موادو د استعمال پر ضد یوه اداره وایي په دغه هیواد کې 45% کې خلک تماکو کاروي او هر کال 100,000 کسان یې له وجې مري. د زلان یوسفزي په راپور کې نور معلومات اورېدای شي.
د پاکستان چیسټ سوسایټي مرکزی صدر او د لیډی ریډنګ هسپتال د سینې د مرزونو پروفیسر ارشد جاوید وایي چې پاکستان کې په سلو کې شپږ دیرش سړي او 9 ښځې سیګرټ یا چیلمس کی او د یو اټکل تر مخه هیواد کې هر کال نږدې 1,00,000 کسان د تماکو د استعمال له وجې مري.
سیګرټ نوشي سره اهم چې کوم بیماری لګي هغه کې د پړپوس کینسر ده او برونکایټس ایمفایزیما او های بلډ پریشر اور ہارٹ اٹیک نزل بیمار ہے دادی ادین علاوہ مختلف نور آزاد دی لکه جب شوا خوراک نالے شوا میدا شوا گردے و مسانے سرطان یعنی کینسر لگے دو خطرہ ہم دے سگریٹ دے وجوی.
نوموړی وایي چې پاکستان کې د تماکو د کارولو د مخنیوي یا کمولو لپاره قانون موجود دی خو برابر عمل پرې نه کیږي. د لیډی ریډنګ هسپتال یو بل ډاکټر اسیسټنټ پروفیسر ضیا الله وایي چې پښتون اولس کې د سیګریټو په پرتله د نسوارو استعمال زیات دی او عام اولس فکر کوي چې نسوار ډیر زیانمن نه دي خو نسوار هم صحت ته ډیر زیان رسوي.
خلی کې د هغه نسوار لکه سمره غوي د خلی کینسر د شونډو د جبه د غاښونو دورې او بیا هغه لاړې میده طرف ته ځي نو مطلب میده په لاره باندې د خوراک نه لای چې یوسف کې صورت وای هغه او د بیا د میده د دې کینسر په کې ډیر زیات دی.
د صحت د نړیوالې ادارې تر مخه په نړۍ کې هر کال 45,000 کسان د تماکو د کارولو له وجې له پیدا کېدونکو مرضونو مري چې په کې 45,000 هغه ناروغان هم شامل دي چې په خپله سیګریټ نسکي خو د نورو خلکو د سیګریټ له لوګي ناروغه کیږي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې د ډاکټر خان تحریک په سیمینار کې په تعلیمي نصاب کې د پښتو ژبې په ور زیاتولو ډېر ټینګار وشو. دې سیمینار ته 14 کلنې نجلۍ هم خبرې وکړې. د قمردین ګړۍ اوسیدونکي او د ګلشن رحمان کالونی سکول زده کوونکي منیبا خان په مورنۍ ژبه په زده کړو د اهمیت د ټینګار تر څنګ له چارواکو ګیلې هم لري. هغې سره زموږ همکار شبیر جان مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې له حکومته ولې ګیله منه ده.
زه د خپلو مشرانو نه دا ګیلی کوم چې تاسو ولې مونږ ته په خپله ژبه کې زده کړه ولې نه راکوئ؟ تاسو په انګریزۍ کې زده کړه ورکوئ او مونږ ته په خپله ژبه کې زده کړه نه راکوئ. اخر د دې وجه څه ده؟ ولې دی څه غلامان دي یا زمونږ څه قصور دی چې تاسو مونږ ته نه راکوئ؟ او دا د نړۍ د زړسواندو نه مم دغه وینا ده چې لږ په پښتنو ماشومانو باندې زړه وسوځوئ، د هغې دپاره هم څه وکئ، د هغې خپله ژبه راکوئ. زه د خپل مشرانو نه دا غوښتنه کوم چې مونږ ته په خپله ژبه کې زده کړه راکړي، څنګه چې په نورو ژبو کې لکه انګریزي او په دې ژبو کې خلکو ته زده کړې ورکولې کېږي، هغه شان چې مونږ ته په خپله ژبه کې زده کړه راکړي.
څه به وشي دې سره چې په خپله پښتو ژبه کې تاسو زده کړه غواړئ؟ نو دې سره به څه وشي؟ څومره پرمختګ به وشي؟ څومره ښه والی به راشي؟
جی ګورئ کنه، ساینسدانانو وایي کنه چې ماشومان په خپله ژبه کې د ټولو نه زیات په هر څه پوهېږي. مونږ ته چې په خپله ژبه کې په پښتو ژبه کې زده کړه راکول کېږي، مونږ په هغې باندې یقینا زیات پوهېږو. مونږ به په هغې کې چې چېرته د ساینس دغه دی په هغې چې هغه پښتو کې مونږ په هغې باندې زیات پوهېږو، حالانکه چې هغه اوس په انګلیش کې یا په اردو کې مونږ په دونه پوهېږو نه. مونږ که بیا چېرته تجربې کوو نو که په خپله ژبه کې وي نو مونږ به ښه د اسانتیا سره وکړو.
چې په کوم ځای کې سبق وایې کنه، نو هلته کې په کومه ژبه کې سبق وایې؟
جی هلته په اردو کې او په انګلیش کې زیات دغه کېږي.
تا د پښتو کوم ځای زده کړی ده او دا خبره تا ته په کور کې څوک کوم ځای زده کړی؟
جی دا ما خپل ایسته کړی دا او زم ما پلار تاسو پته ده دغه دې نو ما دا غنه مې ایسته کړی دا ما پلار سره ځکه نه ما دا غنه خبرې ته کوم
لاس کې خپل مرګورو سره یا مس سره یا استاد سره اغه ته دی ویل چې ما سره په پښتو کې خبرې کوي ما ته خوده
نه جی زمونږ مرګری خو مونږ سره خپل پښتو ژبه کې دي ټول مرګری مې د پښتنې دي پنجابیانو سره تعلق نه لرو او مسیانې دي اغه سره هم
وړي راښمې دا دونه خبر دې زده کړې دي نو دا چې تاسو یې چې ته لوي شنو ته په پښتو ته پاره سکه
جی بالکل جی زه غواړم زه ما را خواهش ته چې زه خپل پښتون کوم د پاره سوا کما پښتنې پیغلې او دا خزی دی چې د کندیم د پښتو په کې دغه کې ډیر زیات پټ کړدار دا کولې شي دا کچی دا خزی چې دا خلک د کور نه از د کای کنه ارسه د دې موریانو نه ارسه از د کای نو دا موریانو چې د دې پښتو جبای نو دی ته بخد غي اسانی
او زمونږ پښتانه خو په جنه کو سبقونه ډیر نه وي د کور کارونه په کې سبقونه پې نه وي نو اغه ته تاسو وایو
جی زبا اغه ته دا ویل غواړم چې تاسو پخپلو ماشومان باندې پخپلو کجنه کای دی هر سری اغه باندې تعلیم وای او اغه چې د کچي اغه هم په مول پیدا کې ډیر غټ کردار ادا کولې شي
سوالس کلنا منیبا خان دا غی ورځی په تمه دا چې په سکول کې ورته استادان په پښتو ژبه درس ورکړي اوریدونکو له همدې سره د خبرونې د ریپورتونو مرکو لمن رانغړو اوس درته امان الله ناصر پام کاو پروګرام وړاندې کوي
پام کاو
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم گران خپل امیر منو او یو نیم درجن بچانو په منډکړی اوریدونکو دا د خپل درو پندو پندو خزو او درې درزن ماجومانو په مخه کړي یو چپل پخپو او بل پکور کې پاته ګورګین میرچکه سره د خپلی زړې برستنی او چری خولې ستاسو مې فلتا سره د داجی لړزی دلو ګړبی دلو خبرونو سره را ورسېده چې وای منو جرمیګم او جنی نو لنو کرے نه فارغ کیگم او تاسو ته معلومه ده چې نن سبا که په ملک ناپرسان کې له نوکرۍ نه لاړې نو چمچګیری ته لویږي او چمچګیری نن سبا پیدا کیږي چرته شاګرد د ماسټر په چمچګیری کې ماسټر د هیډ ماسټر په چمچګیری کې ډایرکټر د منیسټر په چمچګیری کې او منیسټر د پرایم منیسټر په چمچګیری کې پرایم منیسټر نه نه دا نه درته وایم سنگل شریف د ډبل شریف په چمچګیری کې چې د ملک د نور سیټونو رنگا پا دی یعنی د چمچگره پا سیتانو که هم سخت کمپیتیشن روانده سیتان کم چمچگان دیر زیادی ده هر یو مکن پلاس کی او لگویه چوک پا افیسر لگوی چوک پا منیسٹر لگوی چوک خپلی اغا خیزی تا چی پا ورس کی ده دی ده شکل پکتو دری دری ماشومان لویر نبیو خکی خسره مادوری ورتوائی او څوک بیا د اغا افیسر چې په لیدو یې د واده په اوله ورځ درې ښځې درې درې ګنټې بې هوشه شوې وي هغه ته د سلمان خان خو پرېږده د ښایسته خان په ویلو مجبوره ده نو ګرانو کتونکو د چمچګیری په دې سیټانو ولې دومره رش دی د دې سبب د آبادۍ زیاتوب خوول شوی دی او دا وخت مونږ په سټوډیو ټینشن ته ګډبړېشن کې یو داسې شخصیت ته بلنه ورکړې ده چې د بس په ژوند کې صرف دغه یو کار کړی دی یعنی په آبادی کې زیاتوب راوستی دی نو ښاغلی پاپولیشن خان اور پولوشن خان صاحب د توتکو چکری سره
پلوشین خان سیف سو بچان دستا سو ماشالا
دا اللہ مال دے دو درزن بچان دی او یو درزن بچانی
بس
نه نه دو درزن نورمو سوک نیستی اول سوک ناروغی اول دا اللہ پا کار شو لادل بس دا غدری درزن را پاتا دی
خا نو مخت دی سه پروگرام دے
بس لگایو محنت جاری ده لکه حکومت چی توقع لري چی پراتلون کی لس کلونو کی بلوڈ شیڈنگ ختم کی زبی ادا توقع لرم چی انشاءاللہ پینزه درزانه بپورا کرم
نه نو تا دا دوم رماشومان کویسه
عالمی ریکارڈ، گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ.
ریکارڈ خو په یو داسې کار کې پکار دی چې ټولنې ته یو څه ګټه ور ورسوي، د انسانانو خدمت وشي.
ولې دا خدمت نه دی؟ بیوقفي
توبه مې ده، دا اوس خدمت دی، دا خو بوج دی په ملک باندې. نوکرې نشته، خوراک نشته، بجلی نشته، ګیس نشته، اوړه نشته، سبزی نشته، هر خواته کوچنیان ماشومان، نه تعلیم شته، نه صحت، نه دم شته، نه دارو.
د دغه دپاره خو لګیا یم بیوقفي. نن سبا تر ټولو لوی کاروبار جنگ دی، اغواکاری ده، بم بلاسټ دی. دلته موبایل وزغلوه، هلته موټرسایکل په هوا که، دلته دماکه، هلته دماکه، دلته شل لاړ، هلته دیرش. نو شپږ بچان خو مې د جنګ والاو شاګردۍ ته ور واچول. هغوی په خاص ډول زموږ د علاقې په آبادۍ کې ډېره زیاته کمی واقع کړې ده، او د دې کاروبار په سبب ته خبره د څومره کسانو روزي روټي لګېدلې ده.
یې خانه دې خرابه نشه، او دا نور یو نیم درزن زامن څه په کوې؟
یاره خو ډېره بیوقفه ښځه ده چې شپه ګورونه دي په دې نیکو کارونو کې لګیا وي. نو کله کله خو گرفتاریان هم کېدی شي. د عدالت ضمانت جیل ته د فروټ او د خوراک بندوبست دپاره د دې نورو شپږو ضرورت نه پېښېږي.
او دا نور یو درجن
اوفو کمال کوي تو تکو، یوازې خو به نو موږ دغه کاروبار نه کوو، نور هم ډېر شته چې په درزنونو بچانې دي او کاروبار دغه کوي.
توبه مې ده، دا سړی څنګه خبرې کوي؟ اولاد سړی د دغه کار د پاره پیدا کوي؟
که دغه نه وي نو کچرې به ټولوي، پالش به کوي، د مسجد مخې ته به چندې کوي، یا هغه وی آی پی کاروبار نو پراټې وي، د یو هوټل مخې ته به پراټې وي. نور نو ستا څه خیال دی چې کراچۍ به کوي؟
نه، نو ته په دا خپلو بچانو باندې تعلیم ولې نه کوې؟
توبه مې ده، وای تعلیم نه پکې. تعلیم پاته چیرته دی؟ سرکاري سکول دوې ورځې استادان په اړتال، او دوې ورځې شاګردان په غوسه، دوې ورځې باران، له پاسه چتلیک، اومه ورځ چې د دواړو موډ برابر شي سکول ته راشي هغه بیا سکول چوټی. هون مې تعلیم کراوه ته کته کراوه؟
ولې پرایویټ سکولونه؟
یاره داسې مې پر سر درته درد شي، زړه مې غواړي چې پورته دې کړم، د یو بې ایمانه ټیکهدار تر جوړ کړل شوي پل لاندې دې کېنوم چې دویمه ورځ پل در باندې رایله شي او تا لک ته لاندې کوفته شي. زما پلار سمګلر و، منیسټر و، د نیب جج و، که ټیکهدار و، او که د اف آی ای ډایرکټر و چې زامن په پرایویټ سکول کې واچوم.
ولې نو ولې په پرایویټ سکول کې بچانه سه چولې؟ خو ګردو چولې دي کنه.
اے تو تکو، تو تکو وای چې په پک ملنډي وای نو ورته وای سونه. د پرایویټ سکول د یو بچی خرچا او د یوې لسویلری گاډي خرچا یو برابر ده.
ها نو د دې مطلب دی چې ستا ټول ماشومان به دغه رنګه انپړه او بې تعلیمه غټېږي.
کمال که نیم پارلیمان په دغه مرض اخته دی، هغه دی گاډۍ لري، کوټۍ لري، کرسۍ لري، ډوډۍ لري، ډیګرۍ لري.
هغوی ته کله چا ښه ویلي دي؟
کمال که جنډې، روپې، سلامۍ، ډیګرۍ هر څه خو لري کنه.
اے ایک نمبر ایک نمبر وی، او دو نمبر دو نمبر وی، له مجبورۍ یې خلک سلوټ ورته کوي، او چې تیر شي خلک د شانه کنزا ورته کوي.
اے ته ماته فیلال یو زر روپۍ راکړه چې بیا لاړ شم، بیا بې شکه درې زره کنزلې د شاله خوا راته وکړه.
یو یو زر روپۍ څه په کوې؟
له کوره ټلیفون راغلی دی.
نو بیا؟
هغه ورینداره دی په هسپتال کې ده، هغه نرسانې بیا میټایي غواړي، ډاکټرانې شیرینی غواړي.
بس بیا وای شیان ګران شو.
ته را وباسه زر روپۍ، زموږ پور خو هسې هم تر سلو تیر دی. وای پور چې تر سلو تیر شي باید چې کال خالي لاړ نه شي. او راکه زر روپۍ.
نو ګرانو او ماشومانو، زه دا اورېدونکو دا او پاپولیشن خان صاحب او او سټوډیو ټینشن تی ګړبړېشن ته را رسېدلی دی. ماهر لغاتیات، بابا ډکشنریات، ښاغلی مطلب علی خان، او دی به تاسو ته د بیلو بیلو ټکو ماناوي او مقصد درښوي. ټلیفون خو تاسو ته معلوم دی، 000 او شونه شونه شونه.
بابکه بکه بکه دا یو کار خدا وکه دا د ملک ناپرسان دا وزیر اعظم مانا چه ده؟
دا ملک ناپرسان دا وزیر اعظم مانا دا هغه اولو ده چی اوری خو هر سه خوسترگی پتی کری وی تر سو پوری چی لور لین برابر وی وزیر اعظم وی او چی لین دین خراب کری دا وزیر نفقیر شی او دا اعظم نشلغم شی
مطلب علی خان صاحب داغه د ټیکس په معنا نی پوکه
دا هغه ډنډه ده چې هر چا خوړلې ده نو د کرکټ د ګیند رنګ کچو کشي کچکا بیرته به راځي میدان ته او بیا به وهل کیږي بیا به وهل کیږي نو خرو به دا ډنډي مجبوری ده کنه
مطلب علی خان چاچا د دې میک اپ معنا به ناراوشیه
میک اپ هغه پالش ته ویل کیږي چې د ډیرو بلایانو نه انسان جوړ کی ډیر سادهګان تیر باسي او ډیر فلار روان پرې باسي ډیر سرمایه داران ملنګان کی او ډیر ځوانان کنګالان کی او د کنګالانو چغالان کی
مطلب علی خان صاحب داگه دا پراپرٹی والا مانا جی نراوشول
طول نخیم خود یو سو مانا دا هاگه تک دا چی دا دو انسانانو نبو دا گان جوڑ کی دوار سر جوڑ کی او خپل تانگ پوری اتری او پا مزه مزه روانوی خوبا مر سر کوا دیر پا مر سرکا وک کنیستا مکان با نیلام وی دکان با دی نیلامی او تا با ادو خبر نای او پام کوا پام
نواشی میگم تو زنده باشی او میگا تو چی تو راستی من میگم من خوب هستم میگم من نواشی میگم تو زنده باشی او میگا تو چی تو راستی من میگم من خوب هستم وجلی لکه هورا دسمان دسن سختی علامیوی چیو کریو سلام کابلی وجلی لکه هورا دسمان دسن سختی علامیوی چیو کریو سلام ما قتل ور تقتل دیچ غشی ورول دیویل سنگارا تبور دبان دیناس بی نگا مندن باشی میگم تو زنده باشی او میگا تو چی تو رستی من میگم من خوب است چشمانی دو سیل کس پا خاپی رئی پزر دا غیرا لراکلو خمز بود نو نرئی دو چشمانی دو سیل کس پا خاپی رئی پزر دا غیرا لراکلو خمز بود نو نرئی زماکل داری سری لکا خوری اوری زما وای تو پونا پگو گل کسی رازی نگا مندانا باشی میگم تو زنده باشی او میگا تو چی تو رستی من میگم من خوب هستم دی لی شو ما سمر مزهران گلابی انندیو دا انار پشان لبان.